سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د تاسو مخه ګلاساتې راډیو ناوړي اوس د صدر ریډیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سړل شپږو د مخام تر شپږو په لندو اتسپونو نسیو سپینځي وش مترو د مخام شپږو د سړل شپږو په منځني څپا دوله شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د هلند یو چارواکی ویلي هیواد یې له ازبکستان سره د رچو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه پر یوې موافقې غور کوي. هلندي رسنۍ ان ال ټایمز د یکشنبې په ورځ راپور کړی دی چې د هلند حکومت پر دې غور کوي چې آیا کولی شي ازبکستان قانع کړي چې رد شوي پناه غوښتونکي ومني که څنګه. وړاندې ویل شوي جرمني په دې وروستیو کې له ازبکستان سره موافقه وکړه چې کولی شي افغان کډوال د هیواد ته واستوي. د هلند د کډوالو وزیر ریو لن فابر د چهارشنبې په ورځ د نورو جزئیاتو ورکولو پرته د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې کابینه له ازبکستان سره پر موافقو د سره کېدو په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د راپورونو پر بنسټ سویس په دې وروستیو کې دوه افغان کډوال چې په سرغړونو تورن شوي وو بېرته کابل ته استولي دي. تر دې مخکې جرمني په وږي سنبلې میاشت کې 28 افغان پناه غوښتونکي چې په جرمونو تورن وو په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته ستانه کړي وو. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي فیصل بن عبدالل هنزاب په قطر کې د جرمني له سفیر لوتار فرایشل لارد او په دوحه کې د جرمني سفارت له شارج دفیر رودف ډیټر رایهان هارد سره وکتل. د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون یکشنبې خبره شویل شوي دي چې دوی امنیتي بشري اقتصادي او سیاسي مسایلو ته په پام سره د افغانستان په روستي او تحولاتو تمرکز وکړ. په دې باب نور چوسیات نه دی ورکړل شوی. د کله چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکټینګ کړي د دریو کلونو راهیسې د لویدو سه هیوادونو سفارتونه تړل شوی او د ګڼو سفارتونو چارې له دوی پر مخ بیول کیږي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو قطر یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو ډیپلوماټان یې منلې دي. طالبانو په دوحه کې سیاسي دفتر په کلونه وړاندې جوړ کړی و. د طالبانو امریکا ترمنځ د سولې موافقه هم په 2020 کال کې د فبروري 15 په دوحه کې لاسلیک شو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پولیسو پرون یک شنبه د زرګونو مظاهراتچیانو پر ضد له اوښ کې بهونکو ګازو کار واخیست. لریون کوونکو هڅه کوله چې د امنیتي خنډونو څخه تیر شي. اشوټډ پریس خبري اژانس راپور کړی دی چې د یو افراطي ګوند شاوخوا 2000 پلویان غوښتل چې د ښار د رسنیو کلاب ته ځانونه ورسوي تر څو د مدني ټولنې د ډلو له هغو مظاهرو سره خپل مخالفت څرګند کړي چې مقدساتو ته په سپکاوي د یو تورن په اړه رابلل شوي وه. مشکوک کس په دې وروستیو کې په توقیف کې وژل شوی دی. د پاکستان تحریک لبیک ګوند پلویانو هغه وخت پولیسو په ډبرو وویشتل او د ګزمې یو موټر ته یې اور واچوه چې پولیسو د رسنیو کلاب ته د دوی د ننوتلو مخه ونیوله. دغه ګوند ویلي چې په اخو ډب کې یو غړی وژل شوی دی. پولیسو په دواړو مظاهرو کې شاوخوا شل تنه ګډونوال نیولې دي. نن سهار د غزې ترانګې د یو روغتون پر انګړه د اسرایلو په هوایي حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او د خیمو په هغه کم کې د اور لګیدو سبب شو چې د جګړو بې ځایه شو پکې پناه اخیستي وه. د فلسطینیانو روغتیایي سرچینې وایي په پیښه کې تر شلو زیات کسانو بدنونه پور سوځېدلې دي. د شوټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د اسرایلو پوځ د اسنادو شواهدو له وړاندې کولو پرته ویلي په حمله کې هغه افراطي وسلوال په نښه کړي چې په کانو کې پټ شوی و. دغه پوز په روستیو کې لا ګڼې ګڼې ډکو په نسایونو او د خیمو لپاره کمپونو په وار وار حملې کړې وې. دای کړي د شو له دغه سایونو د حماس ډلې غړو د حملو لپاره کار اخیسته. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن دوشنبه په منځني ختیځ کې پر زیاتېدونکو کړکې چاو د روسیې د تهاجم په وړاندې د اوکراین د مبارزې لپاره د اروپای ټولنې پر ملاتړ خبرې کوي. د اوکراین د ملاتړ په اړه د هنګری له مخالفت سره سره د خبرې کیږي. دغه ټولنه غواړي پر ایران د دې لپاره بندیز ولګوي چې روسیې سره د بالستیک توغندیو مرسته کړې ده. دغه بندیزونه به چې ټاکل شوي نن تصویب شي پر هغو کسانو او کمپونو لګول کیږي چې د ایران د بالستیک توغندیو په پروګرام او روسیې ته د لیک په چارو کې ښکیل دي. خبرونه مو واوریدل له وړاندې سره د مطلب واوریدل شي. هلند له ازبکستان سره د رچو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه پریکړه کوي. دا افغانان غواړي چې د دوی کیسونه په دې هیوادونو کې ومنل شي.
دوی سره یو څه د نرمښت څخه استفاده وشي او یو لاره چاره ورته برابره.
خدا چې د هیوادونو په افغان کډوال په خپل هیوادونو کې پریږدي او کنه وړاندې به درته په راپور کې ولرو. خبر پښتونخوا ته ورسو او په دې اړه باندې ورو چې جرګه پای ته رسیدلې خو پایلې کپلې نشي.
کستبلیشمنت تغاړه کښې نږدي نو بیا به پښتانه مجبوره سي چې د خپل حیثیت د اعادې او د خپلو تاوانونو د اخیستلو لپاره د پاکستان د پوځ ګریوان ته لاس ور واچوي.
دا دې سربیره د هرات د زلزلې ځپل شوو کسانو په اړه باندې چې اوس په څه وضعیت کې دي په دې به هم درته راپور ولرو. له دې سربیره نړیواله موضوعات ته هم تم کیږو. نور مطالب مو شته بلتیا هم غواړم.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفریدا سیال د سید بهروز دلری د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. هلند له ازبکستان سره د رچو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه پر یو موافقه خبر کوي. هلند رسنۍ خبرو کړی دی چې د هلند حکومت په دې خبر کوي چې آیا کولای شي ازبکستان قانع کړي چې رچوي پناه غوښتونکو ومني که څنګه. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د راپورونو پر بنسټ سویس په دې وروستیو کې دوه افغان کډوال چې مجرمین بلل شوي وو بیرته کابل ته استولي. تفصیل له فیروزی عزیزی نورو.
روسته له هغې چې جرمني د تیرې اګست میاشتې په 13مه 28 افغان کډوال چې دوی جدي مجرمین بولي افغانستان ته واستول، اوس یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو هم د ورته اقدام په اړه غور پیل کړی دی. پرون یکشنبه هالندي رسنۍ نیدرلاین ټایمز راپور ورکړ چې دغه هیواد له ازبکستان سره د رد شویو افغان کډوالو د ایستلو په اړه پر یوه موافقه غور کوي. په راپور کې راغلي چې د هالند د کډوالۍ وزیر ماریولین فابر د چهارشنبه په ورځ د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې کابینه له ازبکستان سره پر موافقو د صلاح کېدو په حال کې ده. تر دې مخکې د جرمني حکومت هم ویلي و چې ازبکستان ورسره د ازبک ماهرو کارګرانو د منلو او پراختیايي مرستو په بدل کې منلي چې له دغه هیواده په جرمونو تورنو افغان کډوالو ستنولو په برخه کې ورسره همکاري کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یکشنبه سویسی رسنۍ کیستون اس ټی ای د سویس د عدلي وزارت د مرستیال ویاند وینسانزو ماسیولی په حواله خبر ورکړی چې دغه هیواد افغانستان ته دوه افغان کډوال استولي دي. ماسیولی ویلي چې دا افغانان د سویس کورنۍ امنیت ته ګواښ او جدي مجرمین و. دغه سویسی چارواکو دا هم ویلي چې له دې هیواد به ډیر زر دیار لس نور مجرمین افغانان هم افغانستان ته واستوي، خو د دقیق وخت او د دوی د جرمونو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې جرمني د اګست په 13مه 28 افغان پناه غوښتونکي چې په جرمونو کې ښکیل و په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته ستانه کړل. په همدې حال کې د دغو اروپایي هیوادونو وروستیو اقداماتو په دغو هیوادونو کې میشت افغانان د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي او د دوی ژوند یې ستونزمن کړی دی. په هالند کې میشت افغان کډوال غلام الله حبیبي وایي دا هیوادونه باید د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو له دغو افغان کډوالو سره نرمښت وښيي.
تصمیم په اړه باندې د هالند د دولت په اړه باندې یو څه ناراضي پدې يم چې هغه افغان کډوال چې په غیر قانوني لارو راغلي دي او دلته ځان راسوله دي که دوی هلته امنیتي ستونزه ونه لري خو خیر ګڼې نورې ستونزې لري، نو زما غوښتنه دا ده چې که دوی سره یو څه د نرمښت څخه استفاده وشي او یو لاره چاره ورته برابره کړي او دلته پناه اسناد ورته ورکړي.
په سویس کې یوې میاشتې افغان کډوالې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
موضوع خیلی مسلم و واضح است. وقتی یک افغان
دا واضح خبره ده کله چې یو افغان یا د یو بل هیواد کوم وګړی جرم ترسره کوي تبان چې دلته د نورو میشتو افغانانو پر ژوند اغیز کوي، نو د هر هیواد یو وګړی د خپل هیواد استازی توب کوي. اوس ټول داسې فکر کوي چې ټول افغانان مجرمین دي. په دې وروستیو کې چې کوم اعمال ترسره شوي دلته ټول افغانان د دوی حکومت د زربین تر غور لاندې نیولی دی.
لاروپای هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو بهیر وروسته له هغې چټک سوی چې په دې وروستیو کې په دغه هیوادونو کې د ځینو افغانانو لخوا د جرمونو حملو او آن د ترهګریزو پلانونو په اړه راپورونه ورکول کیږي. تازه هغه دوه ورځې مخکې د فرانسې حکومت په دغه هیواد کې د ترهګریزو فعالیتونو په تور د یو افغان د نیولو خبر ورکړی. له دې مخکې د روان کال د مې په 1.5 نیټه د جرمني په منهایم ښار کې د یو افغان له لورې په یو لاریون کې د یو پولیس افسر په ګډون ګڼ کسان ټپیان کړل چې وروسته هغه پولیس افسر په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. وسم خیبر پختونخوا ته ورزو. د خیبر پختونخوا په بنو کې افراطي وسلوالو د پولیسو پر یو مرکز برید کړی چې راپورونه وایي لا هم دوام لري. د پولیسو چارواکي وایي چې په جګړه کې تر اوسه د 3 بریدګر او 3 پولیس وژل شوي دي. په بنو کې د پولیسو چارواکي د نوم نه خوده په شر د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي وسلوالو د پولیسو یو مرکز ته وسلوال د پولیسو مرکز ته دننه شوي او له پولیسو سره یې وسلواله نښته دوام لري. په عین حال کې د پوځ هیلیکوپټرې هم په بنو ښار کې پر د دې حملې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی. وروسته به په دې اړه نور جزئیات هم درسره په راتلونکو خبري سرویسونو کې شریک کړو. اوس هم د پښتنو قومي جرګې ته ورځو. د پښتنو قومي جرګه له اوږدو بحثونو وروسته بېګا شپه ناوخته د یو پریکړه لیک په اعلان سره پای ته ورسېده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پریکړه لیک د اعلان پر مهال وویل چې د جرګې د پریکړې له مخې باید د پاکستان پوځ او ټولې وسلوالې ډلې تر راتلونکو دوو میاشتو د دوی له خاورې ووزي. تفصیل حدیث پردیس نورو.
د خیبر پختونخوا په خیبر سیمه کې د پښتون قومي عدالت په نوم را بلل شوې لویه جرګه تیر شپه ناوخته پای ته ورسېده. جرګې د نن سمادو یو پریکړلی کې اعلان کړو چې له مخې د پاکستان پوځ او د داعش په ګډون ټول وسلوالو ډلو ته دوه میاشتې مهلت ورکړی چې د دوی له خاورې ووزي. د جرګې د پریکړې د اعلان پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د غراز ویل چې په پریکړه لیک کې پر ډیورنډ کرخا له پاسپورت او ویزې پرته د پخوا په څیر تګ راتګ د پښتنو د بیلابیلو پرګنو ترمنځ د ځمکو پر سر د شخړو هواری په بدو کې د نجونو د ورکولو بندول د خیبر پښتونخوا له طبي زیرمو د پښتنو ګټه اخیستنه او له ټولې پښتونخوا د جرګې د پریکړو د عملي کولو لپاره د 240,000 ځوانانو څخه د غیر وسلوال لخکر جوړول مهمې پریکړې دي. جرګې د نورو مسایلو ترڅنګ د ورکوښو او وژل شویو پښتنو لپاره په پاکستان کې دننه او په نړیوالو سټیجونو د عدالت د پیل غوښتنه هم وکړه. د پښتنو په سیمو کې د قبیلوي ستونزو حلول، په خیبر پښتونخوا کې د برېښنا د 1 کیلو واټ بیه 15 روپیو ته راښکته کول او د بې ځایه شویو کسانو بیرته خپلو سیمو ته استول نورې مسلې وي چې د جرګې غړیو په اړه پریکړې کړې وي. جرګې ځینې نورې پریکړې هم وکړې، خو دا ده چې دغه پریکړې د عملي کېدو څومره عملي چانس لري. د چارو شنونکي حکمت الله حکمت پاړه وای
پښتنو د خپل تاریخي رسالت لمخې څخه جرګه د یو لوړ مقام په توګه باندې د خپل ستونزو د حل او د خپل راتلونکي لپاره وکاروله. شاباس. کستبلیشمنت د غاړه کښې نږدې، نو بیا به پښتانه مجبور سي چې د خپل حیثیت د اعادې او د خپلو تاوانونو د اخیستلو لپاره د پاکستان د پوځ ګریوان ته لاس ور واچوي، او دا د پاکستان د پوځ لپاره خودکشي ده. زموږ هیله دا ده چې د هغوی د پریکړو تطبیق هم په مسالمت امیزه توګه باندې ټول لاروبار وطن یې ملاتړ کوي عملي سي.
پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي د پښتنو د قومي جرګې د پریکړو عملي کول به د سیمې پر وضعیت مثبت اغیز وکړي.
طبي خبره ده چې د جرګې پریکړې زما په اند باندې په اسانه باندې به تطبیقیږي نه، خو ځکه چې ولس ورته عزم کړی دی، ځکه چې خلک ورته عزم کړی دی، نو زه فکر کوم کان تر ډیره حده پورې د دې شته چې دغه جرګه فیصلې مثبت بدلون په سیمه کې راولي.
په خیبر کې د پښتنو قومي جرګه شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له لورې راوبلل شوه. د قومي جرګې یو تنظیمونکی او د پښتون ژغورنې د مرکزی کمیټې غړي کامران پختین د جرګې د پریکړو د عملی کېدو په اړه ازادي رادیو ته وویل
اتیا کسیزه جرګه ده چې دا پی ټی ایم نه ده، په دا کې د ټول وطن خلک موجود دي، دغه فیصله کوي موږ څه وکړو، موږ د چا سره کښینو، د هغې په فیصلې مطابق به کار کېږي او دا کار به کېږي انشاءالله ډېر زر او ختمن به کېږي، ځکه چې د عوام یا خلکو څه خوښه وي هغه به کېږي. داسې نه چې څوک اوس هغه سیستم بدل شوی دی، مخکې به هر کار په زور کېدلو، اوس به هغه نه کېږي.
که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت د دې راپور تر خپرېدو د خیبر جرګې د پریکړو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د جرګې په ځای کې جرګوالو ته په خبرو کې ویلي چې د جرګې د ټولو قانوني او عملي پریکړو ننګه او ملاتړ به کوي. د یادولو ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له جرګې وړاندې پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه او د اکتوبر په 15مه د خیبر پښتونخوا امنیتي ځواکونو د جرګې په پنغالي برید وکړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره په پنغالي کې لګول شوي خیمې وسوځولې، درې ملګري ووژل، لسګونه نورې ټپیان کړل او سلګونه هغه یې زنداني کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی کامران پښتین ویي له ستونزو سره سره په جرګه کې د خلکو پراخ ګډون دغه جرګه بریالۍ او د پریکړو د عملي کولو په اړه ډاډ رامنځته کړی.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
تاسو موږ غل ازادي راډیو نه اوري وستا ازادي راډیو خبرونه څلور ویش ساعته د عمر لري د سال شپږو د مخام تر شپږو په لنډو څپوندو نه سی ویش پنځه ویش مترو او د مخام لښ پنځو د سار تر شپږو په منځني څپه د لښ شپږ نه د افغانستان پر نور مطالب هم در تلرو خو سی و نړیواله موضوع اخلو. د غزي ترنګ دی او روختون پر انګړ د غراس د مرستو د ویش پر یو مرکز په تازه حمله کې څوال اس کسان وژل شوی دی. اسرائیل وای پر روختون د حمله پر مهال افراطي وسلوال پنخ چې د ملکانو په منځ کې پټ شوی و. ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو
په غزې تړنګ کې د یو روختون پرنګړ او د مرستو د ویشلو پر یو مرکز دا حمله نن دوشنبه سیویلي. د غزې تړنګ د یو روختون پرنګړ د اسرائیل په هوایي حمله کې لږ تر لږه څلور کسان وژل سیوي او د خیمو په هغه کم کې د اور لګېدو سبب سوی چې د جګړو بي ځایه سویو پکې پناه اخیستې وه. د فلسطینیانو روغتیایي سرچینې وایي په پیښه کې تر شلو زیاتو کسانو بدنونه په اور سوځېدلي دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د خبر لمخې د اسرائیل پوز د اسنادو او شواهدو لوړاندې کولو پرته ویلي په حمله کې هغه افراطي وسلول په نشه کړي چې په ملکیانو کې پټ سوي وه. دغه پوز په وروستیو میاشتو کې له ګڼوګڼې پر ډکو پناځایونو او د خیمو پر کمپونو په وار وار حملې کړي او ادعا یې کړې چې له دغو ځایونو د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي غړو د حملو لپاره کار اخیست. بلخو د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن دوشنبه ویلي چې د غزې په شمال کې د جبلیا په نوم د بې ځایه سویو د کمپ د مرستو د ویش پر مرکز د اسرائیل په بله هوایي حمله کې لږ تر لږه لس کسان وژل سوي دي. په دې پیښه کې دیرش نور کسان ټپیان سوي هم دي او په وژل سوو د غرس ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. تر د اصل کې ده چې د اسرائیل په شمالي شارګوټي بنامینا کې د پوز پر یو مرکز پرون یکشن به د لبنان د حزب الله ډلې د بی پیلوټ الوتکو د حملې له کبله څلور اسرائیلي سرتیري ووژل سول او ګڼ نور ټپیان سول. دا لکه چې د 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې یوه له خونړیو حملو ګڼل کیږي. په غزې تړنګ کې د جګړې له پیل سره نږدې هر ورځ د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ ډزې تبادله کیږي. حزب الله چې یو وسلوله ډله ده سیاسي څنګه هم لري او د امریکا متحده ایالاتونه دا ډله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله چې د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو حاکمیت لري د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د اسرائیل پوځ نن سهار وختي ویلي چې برید د تل ابیب د شمال په 80 کیلومتري کې سوی، خو په دې باب یې نور توضیحات نه دي ورکړي. تر دې مخکې سی ان ان راپور ورکړی و چې د اسرائیل د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي د حزب الله په دغه برید کې تر 80 زیات کسان ټپیان سوي هم دي چې د اوو تنو روغتیایي وضعیت خراب دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا وایي د هرات د زندهجان ولسوالۍ له ویجاړوونکي زلزلې یو کال وروسته هم د دې ولایت 25,000 کورنۍ د خپلو سرپناو د بیا رغولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. یاد سازمان د هرات زلزله ځپلو سره د مرستو پر کولو ټینګار کړی دی. او چا ویلي د بیړنیو مرستو د صندوق په همکارۍ تر اوسه 2,05,000 کسانو ته مرستې رسولي. خو دا چې دا کورنۍ د دې مرستو په اړه څه وایي ورزو تفصیلي لا په دې سپوږ مې نه اورو.
د هرات د مرګونې او زورورې زلزلې نه شاوخوا 1.5 میاشتې تیریږي، خو لا هم د یو شمیر زلزله ځپلو کورونه ویجاړ دي او د خپلو کورونو د بیا رغولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. دوی کې یو شمیر وایي د ژمي را رسېدلو سخت اندېښمن کړي او ویره لري چې د باران او واورې له امله یې کورونه پرې راونه لویږي. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکي بلال ازادي راډیو ته وویل
انبرم زلزله متاسفانه در حدود 90% تخریب شده، هیچ امکان زندگی به اونیه
لازلزله ورسته مکور 90% ویجاړ شوی، هیچ ژوند امکان پکې نشته. مال مو ټول ترې راویستلې د دې لوجه چې باران ونشي او را باندې چپه نشي. خیمه کې اوسېږو، له هیڅ بنسټ نه مو مرسته نه ده ترلاسه کړې.
از هم خاطر دیگه از هیچ نهاد هیچ ارگان اما کدام کمک دریافت به این فعلا نکرده.
د هرات یو بل اوسیدونکی که یو زلزله ځپلی سردار محمد وایي چې لا هم مرستو ته اړتیا لري.
زینی زینو جوړ کړل، زینی پاتې شوی، همداسې زینو سره مرسته وشوه، زینو سره نه. 50% لمرستې پاتې دي. زینی زلزله ځپلې خیمو کې اوسیږي، ځینې کډوال شول، ځینو خپلې مینې پرېښودې، ښار ته ولاړل. خپل کور مې هم 70-80% خراب شوی.
منطقه مثلا چیزه به شهر رفتم، چیزه به داخل قریه ها رفتم، به خود ما بانی منطقه ملخصه داشتاد 300%.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم ویلي چې د هرات د زندهجان ولسوالۍ له ویجاړوونکې او مرګونې زلزلې یو کال وروسته هم 25,000 کورنۍ د خپلو سرپناو د بیا رغولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. اوچا پرون یکشنبه د اکتوبر پر 14 پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د بیړنیو مرستو د صندوق په همکارۍ یې تر اوسه 2,05,000 زیانمنو ته مرستې رسولی دي، خو ټینګار یې کړی چې خلک لا هم مرستو ته اړتیا لري. دغه دفتر ویلي چې په دې مرستو کې د زده کړو په ګډون بیړنۍ سرپناوې، خوراکي توکي، روغتیایي خدمات، د څښاک اوبه شامل دي. تیر کال په هرات کې مرګونې او پرله پسې زلزلو سلګونه کسان مړه او زرګونه کورنۍ یې بې کوره کړې. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په هرات کې د نښتر په کچه د 6.3 درجې زلزلې 30,000 کورنۍ زیانمنې کړې، نږدې 1,500 کسان مړه او نږدې 2,000 نور کسان ټپیان شوي دي. د اوچا په ګډون د ملګرو ملتونو یو شمیر مرستندویه ادارو لکه UNDP، IOM، یونما مخکې ویلي و چې د هرات له زورورې زلزلې یو کال وروسته هم تر اوسه پورې د 10,000 کسانو کافي لاسنیوی نه دی شوی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ځادې راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دې، بل حقوق دې، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس به هم د افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو. د کندهار اوسیدونکي او کاروباریان وایي له تیرو 3 میاشتو راهیسې د کاروبار وضعیت خراب شوی او کاروبارونه یې په ټپ ولاړ دي. د دوی په وینا سره لدې چې د خوراکي او نور اساسي توکو بیې تر پخوا ارزانه شوي دي، خو بیا هم خلک د دغو شیانو د رانیولو وس نه لري. خلک غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې په دې برخه کې اقدام وکړي او د کاروبارونو د بیا فعالولو زمینه دې برابره کړي. تفصیل له سیمې پرې راپور کې اورو.
د
د کندهار په بازارونو کې که څه هم ګڼه ګوڼه ښکاري، خو د کاروباریانو په وینا د خلکو د پیر او پلور توان ورځ تر بلې کمیږي. د کندهار یو شمېر اوسېدونکي او کاروباریان وایي په وروستیو میاشتو کې د بازار او کاروبار وضعیت په بېساري ډول خراب شوی دی، او دوی نه پوهېږي چې ولې دا ډول شرایط روان دي. د اختر محمد په نوم د کندهار د خوراکي توکو یو کاروباري وایي ته د په شمول د ډېری کاروباریانو سرمایې په نیمه کچه کمه شوې ده.
کاروبار هم چې د ښار د ولاړ ډېر موږ دمه سره ولاړ دی، مانا پخوا مو 60,000 سرمایه وه، اوس په دغه دوه میاشت کې هغه 60,000 سرمایه مو خوړلې ده. د مارکیټ له پوره وړې مې کاروبارونه ګرځداسې ولاړ دی، په وطن کې مو نه کارخانه شته، نه مو داسې زمینه برابره ده. روزانیا والا دلته ګمرک والا جفارا راځي، سل یو نیم سل پیدا کړی وای، د لسې و د شلې شی ماته راک ونه زه یو بنډي چاریاک پچا شوالی ورکوندې ماته لسې ونیس ولې دا رقم کار دی وای والا کا بالا بنډي چ پیدا کړی لس پنځلس سفر په کور کې بجه وزه وشه ډوډۍ وسم کدا صاحب بنډي ورمیان وسم خلک ګرځي سره ستړي.
کاروباریان وایي د طالبانو حکومت تر واکمنۍ وروسته کاروبارونه سست سوي، خو په لومړیو دوو کلونو کې د کندهار اقتصادي وضعیت نسبتا ښه و، او اوس له تېرو څو میاشتو راهیسې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. خیر محمد چې د خوراکي توکو یو پلورونکی دی وایي حتی تر پخوا ارزانی هم ده، خو خلک د توکو د پیرلو وس نه لري.
د رومي بیانډي او پټاټي خرڅو هر نه ولاړ دي، وزداش ولاړ چې غټ تجارت ولاړ دي، فارې نه سبا له بس ورځ د چیروي نه کله مې پنځوس ګټلې کله مې سل کله دا غي تلې و دا غشم تلې شی مې نه زی ګټلې دا چې واخ راغلی خواري نس دی کار نس ولا کدا اگر د خواري ټولې ټپ ولاړ دي کاروبار نس اگر سری ولا ګر سری غټ تجارت باندې هر سړی په نارو.
په ورته وخت کې د صدیق الله او شیر محمد په نومونو د کندهار دوه وسیدونکو وایي خلک بیروزګار دي، کاروبارونه نسته او اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې ټیټیږي. د دوی په وینا که وضعیت هم داسې دوام وکړي د خلکو اقتصاد به نور هم خراب سي. دوی د طالبانو له حکومت د عاجل اقدام غوښتنه کوي.
په کندهار کې انواره د څومره کړي چې کاروبارونه ډېر کمزورې شوي دي، مانا که پټاټې دي که پیاز که رومیان دي هر دوکاندارې هاته د خوراک شیان چې دي مانا که څوک ضرورت ورته لري خو د دا کاروبارونه له ولاړ شي. دا یو دوکاندار دی نو مشکله سکه کړه سبا نیکو غټ دوکان دي نو دا غوړې اوبره او دا شان خرڅوي، حتی هغه له بس دا وایي چې سودا وي نه سبا زه ته مجبور یم چې دا کاروبار پرېږدم. د حکومت څخه مو دا خواهش چې مانا چې کاروبار یو زمینه برابر کی معنی د غزوانان یو دغه ته چې معنی یو دغه و چې دا کاروبار ولدا چې ولاړ دی ولاړ
دا کاروبارونه د سومر کې ډیر ولاړ دي. د درمیانو د 64 نسته چې خلک اوس معنی و نه خو خدای شان کاروبار ولاړ دي شان نه خرسيږي خلک شارم نه جن لري چې راي نه میسه خلک د وجو مرسي چې شو خو خلک
و مغشتل چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو ادارې نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور ته خبرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل، د بهرنیو موسساتو د فعالیتونو کمیدل، لوړ مالیات د کاروبار په برخه کې د ځانګړو پالیسیو نشتون او نورو اقتصادي لاملونو د کاروبار په سستېدو کې لویه ونډه لرلې ده.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم تجمیر بارکزین د پرا ولایت مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یې راځه واخسته په ایران کې تقریبا لس ورځې دوه لس ورځې په ایران کې تیر کړي اړه پاسپورټ هم راځه واخسته او بل قرار دې مرز هم کړو. نو طالبانو د حکومت سره دا غوښتنه ده چې لازمور د پاسپورټونو ترتیب وکړي یا برته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته یا نو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، د ایران سفارت سره دلې ایران کې تماس ونیسي چې لازمور د پاسپورټ وکړو. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې وارد دي مارس موږ څه مصرفونه سوي تقریبا 6,500 روانه ادارې اوس مصرف شوي دي. د مجبوریت تللي د ضرورت څخه تللي که چیرې مجبوریت نه وي اقتصادي مشکلات نه وي خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبیولا زابلای له زابل ولایت رنداب ولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. زما غوښتنه پښتنه عذر او زاری د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارات نه داده چې تقریبا څه باندې درې کاله پوره کیږي د افغان میرمنو پر مخ، د افغان پیغلو پر مخ، د افغان جنو پر مخ، د مکتب پوهنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادرې پیغلې دي چې درې کاله مخکې تاسو به شل کاله په نیمه شپه دولس بجې له غره نه راتلاست، بیا به مو د هغوی دروازه ورټکټک کوله چې جومات ته ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده سی دا حق نه ورکول کېږي چې هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټرې ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکړه، زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
رو خود را غیران ده لند خبرونه.
د هالنډ یو چارواکي ویلي هیوادیا له ازبکستان سره د رچو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه پر یوه موافقي غور کوي. هالنډي رسنۍ د یکشنبې په ورځ راپور کړی دی چې د هالنډ حکومت په دې غور کوي چې آیا کولای شي ازبکستان قانع کړي چې رچوې پناه غوښتونکي ومني که څنګه. وړاندې ویل شوي جرمني په دې وروستیو کې له ازبکستان سره موافقه وکړه چې کولای شي افغان کډوال د هیواد ته واستوي. د هالنډ د کډوالو چارو وزیر ماریولن فابر د چهارشنبې په ورځ د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې کابینه یې له ازبکستان سره پر موافقو د صلاح کېدو په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د راپورونو پر بنسټ سویس په دې وروستیو کې دوه افغان کډوال چې په سرغړونو تورن شوي وو کابل ته استولي. تر دې مخکې جرمني 28 افغان پناه غوښتونکي د جرمونو په تور په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته ستانه کړي وو. د خیبر پختونخوا په بنو کې افراطي وسلوالو د پولیسو پر یو مرکز برید کړی چې راپورونه وایي له هم دوام لري. د پولیسو یو چارواکی ویلي چې په جګړه کې تر اوسه درې بریدګر او درې پولیس وژل شوي. په بنو کې د پولیسو یو چارواکی د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي وسلوالو د پولیسو یو مرکز ته دننه شوي او له پولیسو سره وسلواله نښته دوام لري. په عین حال کې د پوځ هلیکوپټرې هم په بنو ښار وازونه کوي. د دې حمله مسولیت تحریک طالبان پاکستان منلای دی. نن سهار د غزې ترنګ کې د ورختون پر انګړ د اسرایلو په هوایي حمله کې لکټر لګې څلور کسان وژل شوی او د خیمو په هغه کم کې د اور لګیدو سبب شوی چې د ویزه شو چې د جګړو بي ځای شو په کې پناه اخیستي وه. د فلسطینیانو روغتي سرچینو په پیښه کې تر شلو زیاتو کسانو د بدنونو د سوځېدو په اړه باندې راپور ورکړی دی. د شوټر پلس خبر اژانس راپور له مخې د اسرائیلو پوځ د اسنادو او شواهدو له وړاندې کولو پرته ویلي په حمله کې هغه افراطي وسلوال په نښه کړي چې په ملکیانو کې ځانونه پټ کړي وو. دغه پوځ په وروستیو کې له ګڼې ګوڼې ډکو پناه ځایونو او د خیمو پر کمپونو په وار وار حملې کړې وې. دای کړي د شواله دغه ځایونو د حماس ډلې غړي د حملو لپاره کار اخلي. متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن دوشنبې په منځني ختیځ کې پر زیاتېدونکي کړکېچ او د روسیې د تهاجم په وړاندې د اوکراین د مبارزې لپاره د اروپایي ټولنې پر ملاتړ خبرې کوي. د اوکراین د ملاتړ په اړه د هنګري له مخالفت سره سره د خبرې کیږي. دغه ټولنه غواړي پر ایران د دې لپاره بندیز ولګوي چې روسیې سره د بالستیک توغندیو مرسته کړي. دغه بندیزونه به چټاکل شوي نن تصویب شي پر هغه کسانو او کمپنیو لګول کیږي چې د ایران د بالستیک توغندیو په پروګرام او روسیې ته د لیک په چارو کې ښکېل دي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نن په 25 دقیقې بحث کې په خیبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوښت د پښتنو د ملي عدالت جرګې په باب خبرې کوي چې د یکشنبې په ورځ ناوخته د یو پریکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسېده. جرګې د پاکستان له پوځ او وسلولو ډلو غوښتي چې په دوه میاشتو کې د نن دی د پښتنو له خاورې ووځي. د اکشن بینا وخت د دې درې ورځنۍ جرګې پریکړه لیک چې دوه ویشت ماده لري د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین لخوا د زرګونو ګډونوالو په وړاندې اعلان سو. په پریکړه لیک کې ګڼې نورې غوښتنې هم سوي چې یوه یې د بې ځایه سوي وګړو د کورونو بیا رغول، خپلو مینو ته د دوی ستنېدل او د ټولو سیاسي بندیانو خوشي کېدل پکې شامل دي. دغې جرګې په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو لپاره د اجازې ورکولو غوښتنه هم کړې ده. د طالبانو حکومت لا هم افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. جرګې پریکړه وکړه چې د پښتنو ترمنځ د قبایلي شخړو او قومي اختلافاتو د حل لپاره به یوه ځانګړې جرګه جوړیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د دې جرګې د پریکړو عملي کولو لپاره به د هرې ولسوالۍ او هر ګوند څخه درې درې زره ځوانان چې ټول 240 زره کېږي په ناوسلول او امن بڼه پر خپل خاوره د مسایلو حل لټوي. د افغانستان د تیرو حکومت د نورو چارواکو ترڅنګ پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د دې جرګې د پریکړو ملاتړ اعلان کړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د یوې لویې جرګې د رابللو اعلان شاوخوا درې میاشتې مخکې د دغو غورځنګ د یوه پیژندل سوي غړي او شاعر ګیلمن وزیر د جنازې پر مهال کړی و. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څوارې چاپې واچولې او د جرګې تر پایل مخکې دا خوډه په نتیجه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لښته لږه درې ملاتړي ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. په څو شیبو کې د بحث له میلمنو سره د جرګې د پریکړه لیک او نورو مسایلو په اړه خبرې کوو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبول شئ.
بیا هم دی بحث ته شرق لاس د 25 دقیقې د بحث ملمانه دی. جلی ولی په هالند کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرتابه غړي، مالک بازای په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ همژغون کوي. دواړو ملمنو ته شرق لاس وایم. په پیل کې بازای صاحب، په سریزه کې د جرګې د پریکړه لیک ځینو ټکو ته اشاره وسوه، نورې کومې ماده په پریکړه لیک کې شاملې وې؟ مایکروفون مو که چالانه کوي بازای صاحب. بازای صاحب ستاسو مایکروفون بند دی. میرمن جلی ولی، تاسو ترازو ځینې مادې ما په سریزه کې یادې کړې د پریکړه لیک، نورې مهمې مادې څه وي ستاسو په نظر؟
سلامونه، تاسو زما آواز اورئ؟
ستاسو آواز اورو.
بله، په دغه پریکړه لیک کې مهمې مادې تاسو ته البته چې تاسو اشاره ورته وکړله، خو په مجموع کې دغه د امنیت موضوع ده چې د ډېر مهمې موضوع ده. دغه څخه راشروع بیا نو د نجونو پر مکتب باندې چې هغه هم د بار وطن چارواکو ته اشاره وکړله، او نور موضوعات چې پر راسو هغه دي چې د عدالت پلی کول فرزند د بيځایسو کورنیانو بیرته راتک، پر اقتصادي مسایلو باندې، په مسایلو کې فرزند د برق د بل د ریکول د قیمت باندې فیصله کول، چې دوی روسي د جاسه صرف 15 روپۍ ته اجازه ورکوي چې پر یو یونټ باندې وخت لري. او دا رقم له کتاب چې اشاره ورته وکړل د یو ملي ځواک جوړېدل ته، چې په هغه کې به د هر ځلې هر ولسوالۍ څخه 3000 ځوانان حضور ولري، چې په مجموع کې 2 لک 40 زره نفر شي. دا به یو ملي ځواک، یو غیر مسلح ملي ځواک وي چې د قومي د خامې جرګې اوفیشلو پیاده کولو ته به ژمن وي.
ډېر مننه ښاغلی بازای. تاسو تر اوسه په پریکړه لیک کې دا هم راغلی چې پر ډیورنډ کرښه څومره هم د تګ راتګ او تجارت دروازې دي. له 1903 نیولې تر 2020 میلادي کال پورې په کومو قوانینو چې پښتنو افغانانو تګ راتګ اجازه درلوده، له پاسپورت ویزې پرته، هغه به بیا برحاله کیږي. دا په څه معنی؟
ګوره پښتون ژغورنې غورځنګ، او السلام علیکم ټول لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه. تیر ځل هم مایک مخلاص و، تاسو ما ژغنا ورېده، زه بخښنه کوم، معذرت غواړم. ګوره د پښتون ژغورنې غورځنګ د لومړۍ ورځې سره په دې حواله باندې موقف ډېر ښکاره و چې د ډیورنډ پر کرښه باندې چې کوم غزل سوی ازغنتار دی، دا نه منو. بیا چې کله دی پر ډیورنډ کرښه یا پر دروازو باندې پاسپورٹ جبری کئی چکم خلق دلتا دک بولدک للاری تلی یا دانگور آڈیر للاری یا ترخم للاری ہم پرسون غورین غورزنگ پدی آوالا بایندی مختلف لارینو نکڑی دی پیائے ملگور ملتونو تا باقاعدہ خطونو لیجی لی دی حال تا پا پرسون خواہ کی چکم سیاسی گوندونی دی دا غوی سر پا گرده دا دی خلاف دیر کوی آواز پورتا کڑی ہو او په دې دغه کې په جرګه کې پردیش پردې موضوع باندې ډیر باس سوی دی او پردې موضوع باندې په ماکوم افغان خاوره کې چې څومره پښتانه پراته دي هغوی پردې خبره بیخي داسې کلیر دی ښکاره دی چې موږ ترمنځ دا ډیفرنس کرشه چې دا بالکل فرضي ده دا خلکو منلیم نه ده او پردې باندې چې پنجابي ریاست کم څه کول غواړي یا یو اول خې ازغن تارونه واچول دغه بعد د دواړو خلکو د دواړو د کرش د دواړو خواج کم ولسونه وسیږي د دې ترمنځ هغه تعلق ختمولو لپاره د پاسپورت جبري کوي نو په دا والا باندې د جرګې دا فیصله بالکل هم توکو درلودله موږ ټولو موږ تاسو ټولو چې داسې یو فیصله به کیږي او دا به خدای کولو پر دې باندې چې کم هغه دی یو دغه جوړی یو لشکر جوړی په دې حوالہ باندې په مثال و موږ خپل د جرګې په ہدایت باندې کم دغه کېدل ہدایت و ان شاء الله هغه بکو پر دغه لارو باندې پاسپورت نه منو موږ ازغنتار نه منو په هیڅ صورت هم نو دا د دې دغه وکنه
مننه د میرمن رلی ولی په جرګه کې د شوزو او انجونو ونده مهمه و چې په اکثر رسنیو کې ور باندې باسونه وسول د شوزو پراخ ګډون د جرګې څه ډول یو تصویر نړۍ ته وړاندې کړ
زموږ د مبارزو خواندو ګډون په دغه ملي جرګه کې په دغه قومي عدالت ملي جرګه کې ډېر یو مثبت قدم و دا د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه نهایت د ملي احساس چې دوی خلکو ته وربخښي او هغه چې دوی د ملت و غوښتنو ته د ملت و راتلونکي ته و روښانه راتلونکي ته ژمن دي د دغه زموږ د خواندو ګډون په جرګه کې د دغه شي یو ډیر واضح مثال او دا ډیر یو مثبت تصویر او نړیوالو ته پرېښوي ډیر یو مثبت تصویر البته چې د ټول مهم زموږ خپل پښتني ټولنه ده چې په هغه پښتني ټولنه کې دغه اطمینان دغه اعتماد دغه امنیت چې د خواندو دومره یو به شایبه او دومره به له مشکل څخه ګډون په دغه جرګه کې دا یو ډیر غټ اعتماد او یو ډیر غټ اطمینان د منطقې خلکو ته د بهر میشتو پښتنو ته افغانانو ته ټولو خلکو ته یو بې نهایت غټ او مثبت تصویر او یو ډیر غټ بدلون و
ډیره مننه بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو اوري نن په دې بحث کې د وروستي جرګې پر پریکړلیک او د پریکړلیک د مادو د عملی کولو پر لارو چارو د غرض امکاناتو خبرې کوو شغله بازي پر جرګې تر جوړېدو مخکې ولې د پاوز د خوا د پولیسو د خوا ډول ډول فشارونه راوستل سول ستاسو ځینې غړي ووجل سول ځینې ټاپیان سول ګڼ نور ونی ول سول پر خیمو باندې څو څواري چاپی واچول سوي
په دې کې خبر خو ډیره واضح ده چې د پنجاب ریاست یا پاکستانی فوجونو کتن دا نه غوښتل چې په ماکوم افغان خاورې کې د دومره پښتانه چې په هغه کې د پښتانه مکمله نمایندګي داسې نماینده جرګه جوړه شي په دې باندې د ښکارا په دې جرګه کې به د خلکو کم ظلمونه چې پنجابی ریاست کړی دي هغه ډیټا چې د غورځنګ ملګرو په تیرو څو میاشتو کې په ډیر همت په ډیر ستړیا په ډیر خواري راټوله کړې وه دوی کتن دا نه غوښتل چې د دوی د ظلمونو چې کم وحشت دی د پښتون افغان خاوره باندې کړی دی دا د خلکو ته ښکاره سي دا د خلکو ته روښودلی سي دوی همیشه کوشش داسې کړی دی چې سواتې د پېښور جلا ساتلی دی کوټه د وزیرستان جلا ساتلې ده د هرې منطقې خلک بس خپل پر مشکلاتو راټول کړي ولې اوس پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا چې دا جرګه کېدله په دې کې چې دا کم ډیټا رااله په دې کې چې کمې فیصلې رااله ښکاره خبره ده دا د پنجابي استعماري ریاست لپاره یو ډیر لوی چیلنج دی
او دی نه غوښتل چې دا جرګه وسی د دې لپاره دی زموږ پر مشر باندې درې ځله مرګونی حمله وکړله. زموږ د غورځنګ تقریبا ډېر زیات مشران یې په شیډول فورت کې واچولې. بیا زموږ د غورځنګ پر مشر باندې په جنوبي پښتونخوا تک باندې پابندي ولګېدله. علي وزیر په شمول زموږ ډېر د مشران ملګري د څو میاشتو میاشتو د دوی په محبسونو کې پراته دي. چې پر دې هم د دوی دغه ونس وله زموږ د جرګې پر میدان یې دوه ځله داسې حملې وکړي چې یو ځل یې سامان غلا کوي. کم خواري چې ملګرو کړې وه د باجوړو نورو سیمو چې کومه ډیټا راټوله شوې وه دغه ډیټا او د دې سره د دوی بېګونه دا غلا کړل سولې خیمې غلا سولې بل وارې چې راله په قاعده یې دې ته زموږ خیمو ته چې ډېر زیات لوازم موږ هلته راوړي وو د جرګې دپاره دې ته اور واچوي. بیا هم غورځنګ ملګرو دا خبره ډېره واضح کړه او پښتنو چې موږ دا جرګه په هر صورت کوو چې په دې باندې زموږ سرونه ولاړ هم سي. بیا هم د ریاست زموږ سرونه واخیستله. زموږ څلور ملګري شهیدان کړل زموږ ترشل زیات مرګونی ټپیان کړل. خو د ملګرو دا دغه و چې موږ دا جرګه خامخا کوو. موږ پنجابي ریاست په دې مجبور کړی چې جرګه موږ وکړو کنه دوی خو تر اخري ورځې پورې داسې یو سازشونه کولې زور استعمالوه تر دې انده پورې چې دوی زموږ غورځنګ ممنوع اعلان کوي. زموږ غورځنګ د ترهګرو سپاړکو اعلان کوي او زموږ د ملګري ټول ملګري په شیډول یو کې واچول چې په هغه مطلب دا چې دوی زموږ هر ملګری چې چیرې ویني یخو دوی به نیسي هر ځای چې وړلې تارچر کوي به د دوی ټول شناخت کارډونه او پاسپورټونه به بند وي. داسې یو عمل سره ریاست داسې ناروا ناول سره د ریاست ناروا عمل سره موږ مخامخ شولو. ښکاره خبره د ریاست په دې پیدای چې دا جرګه که وسول نو دغه کمی فیصله چراله د دې د دا توکو درلودله. دلته ځین خلکو مختلفې اندیښنې خودله. خود پښتون ژغورنې غورځنګ او په داسې سیمه کې چې د پنجاب پنجابي ریاست کوم ناروا کوم ظلمونه کړی دي د خلکو دا اراده و چې موږ د دې ریاست سره نور هوسېدل ډېر ګران کار دی. په دې ریاست ظلمونه برداشتول ډېر ګران کار دی او موږ په دې پیدلو چې په دې پیژو چې ریاست اوس هم دې خبرې ته دغه نه دی. هغه اوس موږ پر خصیمه باندې د نوي جنگ تیاریانې روانې کړي دي. د نوي جنگ نوی جنگ کوي. دلته د مختلفو استعماري سامراجي قوتونو زموږ پر سیمه خپل جنگونه کولو کوشش کوي. پنجابي ریاست پنجابي پوجونه همیشه چې دی واکار کار کم کار کړی دی. د کرایه د پاره ځان حاضر کړی دی. د رینټ د پاره چې موږ حاضر یو د افغانانو د پښتنو په وجلو کې د استعماري قوتونو برخه سو. نو د دې د ډالرو د مخنیول د دې د کاروبار چې د پښتنو پر وینو د دې کاروبارو د دې په مخنیولو کې دا جرګه ډېر لوی خندو لیاسازي دې ځکه نه غوښته.
بازار سب لوی خو پر جرګه در جرګه پر برخوالو او تنظیمونکو فشارونه ولې بلې خو د پاکستان د رسمي چارواکو څرګندونې و مثلا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر څو څوري د جرګه ځای ته ورغی ظاهرا نه داسې وشول چې د جرګه د پریکړو د ملاتړ کوي. دا څرګندونې تاسو په څه معنی غنی؟
ګوره دا خو داسې دی چې پښتون دا کمی جرګه چې وسوله کمی عدالت وسو دا ځینې خلکو خو اول واره داسې زړه نه زړه وو چې دې جرګې ته موږ ځو یا نه ځو په جرګه کې ډون وکړو یا نه ون وکړو. چې کله د جرګې وخت را نږدې سو په دې دی پوسوله چې دا جرګه کې ټول افغان د ماکومې خاورې افغان ټول په دې کې ګډون کوي او دا خبره ډېره سنجیده خسته ده. نو په دا والا باندې د تحریک انصاف چې کوم ګوند دی پر هغه باندې د پنجاب استعماري ریاست یا د فوجونو لخوا د څو میاشتو یو کریک ډاون روان دی. دوی هم تنګول کیږي. د دوی مشر اوس هم په محبس کې دی په جیل کې دی او دا رقم د دوی په ولایت کې چې کوم مشکلات وي دوی ورسره مخامخ دي. دوی کوشش هم وکړي داسې کوشش وکړي چې د جرګې په مخنیوي کې چې کله هلته زموږ په جرګې باندې حملې وسولې د چیف سیکرټري او د آی جی پولیس چې دا د ولایت تر دغه لاندې دي خو کله چې دوی دا عملونه وکړي د دې په خلاف چې د ولسي کم غبرګون رالی دوی دې ته مجبور کړل چې هم پر شاسي هم د جرګې سره د کومک دپاره رامخته سي.
د ظلم چې کوي پولیس یې راوستل یا حمله چې کوله دا د ولسی فشار له وجې دا کار وکړ.
ډېر مننه. اوریدونکو ته یادونه کوم چې موږ هڅه وکړه په دې جرګه کې د برخوالو د تنظیمونکو یا هم د پی ټی ایم د غورځنګ مشرانو نه کوم یو غړی میلمه کړو، خو دوی یا هم په سفر ول جرګې ورسته یا هم بدخوابه و یا هم په هغو سیمه کې چې جرګه جوړه سوې ده ټلیفوني شبکې او انټرنیټي خدمات ډېر کمزوري دي چې موږ بریالي نسولو د دوی څخه یو څوک راوغوړو. میرمن رالی ولی په دې اړه راته خبرې وکړه چې د جرګې پر مهال شوزو کوم ستونزې شریک کړې د برخوالو سره.
زه خپل شخصا د خوند څخه چې پر ګران باندې هلته په خیمه کې دغه حاضر وې، د هغو څخه د دوه نفر سره په تماس او په اړیکه کې وم. د هغو عرض او دا دغه و چې ودرکه و جرګه د عمومي د شوزو د مشکلاتو په باب کې دغه لیکلی و، خطونه لیکلی و، او دغه مشرته د لیک په هیڅ استولې و چې د هغه البته هغه داتا چې دغه سوله تقسیم سوله د هغه وروسته به دوی خپل خواهشات ته خپل هیل چې درلودل هغه چې بل څه نور شکل هم ورکړي نور هم اصلاح کړي او بیا هلته دغه سره شریکې کړي. په مجموع کې د هر خلک چې لا درک شوی دي د هر خلکو مند خوندو او د شهیدانو پات کورنۍ چې دي او د هغه ته یو اضافي توجه غوښته و فرضاً د شوزو پر حالت باندې په عموم کې په پښتونخوا کې او د کرښې دواړو خواو کې د دې توجه غوښته و. د شونځیو د بار وطن کې د شونځیو د بیرته پرانستلو لپاره توجه غوښته و، او یعنی په مجموع کې هغه موضوعات چې ټول پښتانه پکې شریک دي، خو د شوزو د خپل اولادو طریقه یا د کورنۍ طریقه سره نور هم سره شریک دي. هغه موضوعات چې د هغه څخه اول د امنیتي موضوعات دي، موضوعات و بیا د شهیدانو د کورنۍ سره مخصوص کومک او د سره د لادرکه خلکو د کورنۍ سره د پات کورنۍ سره کومک او د شونځي پرانستلو موضوع
شریکه کړی و. ډېر مننه. مالک بازای، په جرګه کې تاسو د مستند فلم یادونه وکړه. دغه مستند فلم او ورسره ځینې ارقام او شمیرې، دا خو داسې یو موضوع ده چې پراخه څېړنه او پلټنه غواړي. په دې لنډې موده کې دا هر څه تاسو څنګه تنظیم کړل، دا هر څه څنګه تاسو مستند کړل؟
په دې کې داسې دی چې پښتون ژغورنې غورځنګ له اولې ورځې کله دای په وجود کې راغلی دی، زموږ غوښتنې همداوي چې مخکې خلک پر دې باندې مون په خام نه کار کړی وو، بیا ټارګټ کلینګ وو، پر دې باندې موږ په خام کار کړی وو، انفورس ډیسپیرنس وو، پر دې باندې موږ په خوړ لښ کار کړی وو. او کله چې د دې کامی عدالت خبره رااله، بیا په دې کې موږ شپږ سوه ټیمونه په پښتونخوا وطن کې په ډېر توندي په ډېر سرعت باندې ملګرو دا کار وکړي. دا داسې یو مستند ډاکومنټري ده یا ډیټا ده چې دوی د نظره، مثال زه در کوم چې نظره لوی چاودنې سوي دي. په نظره لوی چاودنې کې زموږ 15,845 کسان وژل سوي دي. د دې هرې چاودنې کې کم کس وژل سوی دی، دغه چاودنې هلته موږ بقاعده رپورټ دغه سوی دی. بیا چې کم کسان وژل سوی دی، دغه نوم، د پلار نوم، چې اوس یې کور چیرې دی، د اوس د وارث څوک دی، د دې نمبر، دغه ټول شته. مثال کم خلک معذورین دي، د دې معذورو چې په کم کم ځایونو کې په کمو چاودنې کې دی معذور سوی دی. یعنی دا ټول ډیټا چې دا شپږ سوه ټیمان موږ دا شپه ورځ دا دوه درې میاشتې پر دې باندې کار کوي، او موږ پر دې باندې وتوانېدلو چې بالکل ډېر دقیقه ډیټا مو راټوله کړې ده، او کم ډیټا چې موږ راټوله کړې ده دا خلکو بقاعده هم د سختونه پرستا او هم د دې رضایت ته پکې چې بالکل تاسو کولای شئ چې موږ دا ډیټا وجهان ته ورکړي او ادارو ته ورکړي د دې ظلم خلاف تاسو مور سره کومک وکي. بلکې په دې کې ځینی وکټیمز چې کوم وو هغه مور سره ډیر زیات کومک وکي، مور د چمان سره کومک کړی دی. نو په دې کې مور شپږ سوه چمانو کار کړی دی. نو لږه دا یو بهترین ډیټا راغلی ده چې کله وخت رالی غورځنګ او جرګې فیصله وکړه، دا به ان شاء الله نړیوالو ادارو سره هم شیر کو، د صافیانو سره به هم شیر کو.
پر دې باندې پکار دی چې موږ راتلونکي کې ډېر داسې یو منظمه کار وکړو. د جهان ټول بشري حقوقو سازمانونه دي یا د جنگي جرایم چې کوم عدالت دی په دې کې یونایټډ نیشن یورپي پارلیمنت و دې ټولو ته موږ د دغه پښتون نسل کشي یا زموږ د بربادۍ زموږ د اقتصاد د خرابولو په والا باندې پنجابي ریاست کم ظلمونه کړي دي دا بالکل یو ویریفاید دغه ده ډیټا ده د موږ سره عمر به دا ټول خلک ته خدای کور ورکو او پر دې باندې به ان شاء الله منظم کار پر مخ وړي.
ډیره مننه میرمن ژلی ولی. دا چې د پښتنو د ملي عدالت جرګې له قبایلي سیمو د دوه میاشتو په موده کې د پوځ او وسلولو ډلو د ایستلو غوښتنه وکړه، دا پر افغانستان واکمنو طالبانو ته ستاسو په نظر څه پیغام ورکوي؟
زه فکر کوم چې دا ډېره اساسي موضوع ده. د بار وطن د چارواکو توجه به حتما جلب کړي وي او غوړي به فکر کوم چې دا موضوع باندې ډېر جدي فکر کوي، په دې خاطر چې دا منتخب بیرته هغه رقم دغه چې د پوز د راته خالصي د پوسټو څخه بیا به نو د مسؤلیت منطقي به خپل منطقي د خلکو په لاس کې. فکر کوم چې د بار وطن چارواکي ودا خپل سل په سل کې نه دي نه په پیژې چې دا شرایط کې به دوی بیا چی شي کوي سره کم دغه وي وضعیت وي. نو دا چې ودی ته کوم دغه رسوي کوم نقطه رسوي دا ډېر حساسه نقطه ده. فکر کوم چې دوی ډېر ورته دغه دې خپل تیاری به ونیسي، خو تر اوسه پورې دوی دغه نه کوي. په مجموع کې دا اکچوال مال نه دي شولې دغه جرګې د پېښلو په باب صرف در پرونه پورې درې څلور چارواکو د طالبانو د دولت چې عبدالسلام ضعیف یو د هغو څخه وو د جرګې څخه ملاتړ او د جرګې د پېښلو څخه هرکلی دغه کړي دي ویلي دي.
شغله بازای د جرګې له ترتیباتو نیولې د جرګې تر جوړېدو پورې د ځوانانو ترمنځ هم تړونه و، هم سندرې وي، هم لوی سکرینونه و چې هلته د ځایي خلکو غمیزي بیان کېدلې. دغه هر څه څړول یو تصویر دنیا ته وړاندې کړ.
بالکل، دا چې کله د پښتون غورین غورزنګ مشر منظور احمد پښتین د ډېر په خواسه همدا خبره کوله چې پښتنو تاسو په احتیاط سي، تاسو په اتفاق سي، تی ماته تنظیم راکې، احتیاط او اتفاق راکې، بیا موږ په دشمن په چل ډېر خپې یوګو. بیا چې کله د ګلمن شهید په شهادت باندې د جرګې یا د کامی عدالت خبره وسوله، پر دې کې د تنظیم ملګرو یا د غورزنګ ملګرو ډېر په همت په مړانه دغه کارونه په ډېر خوشحالۍ باندې په داسې یو طرز باندې پر مخ بیولې لکه غزات ته چې زی زموږ تاریخونه تاسو وایي وګورئ چې کله هم موږ غزات ته تلو یا بدغه ته تلو په ډولونو پر اتړونو بتلو، په سندرو بتلو، ماسي سندرې به وي، ترانې به وي. نو د کام غوښتنو د کام د حق غوښتنې د پلار کې د غورزنګ ملګري چې په کم ولوله په جوش باندې دغه کارونه کولې، موږ و جهان ته هم دا تاثر ورکوو، موږ و هر سیاسي کارکون ته هم دا تاثر ورکوو چې ته پر صحیح لاره منظم تګ وکړه، ته به خپل هدف ته خامخا رسېږې. موږ دغه هدف ته که خدای کړو چې کم جرګې سره موږ ته وکوات وله داسې فیصلې رالی، اوس دا فیصلو عملي کول د جرګې دپاره چې جرګه کم اتیا کسیزه کمیټي ټاکلې ده هغه دپاره موږ به انشاءالله د دې سره بالکل د یو عسکر په شان غورزنګ ولاړ وي. د غورزنګ ټوله تنظیمي سټرکچر به د دې په حضور کې ولاړ وي چې کومه فیصله په کوم ځای کې څه مشکل راتله که خدای کولو موږ به د هغه د عملي کولو په والله باندې مکمل خپل وستوان لګو. او په دې باندې موږ واقعي هم ډیر زیات خوشاله یو د جرګې په فیصلو باندې. لر بر افغان ملت ته مبارکي وایو او دا هله ورسره سرګندو چې د جرګې په کمې فیصلې دي د دې په عمل کولو کې چې هر ځای است د موږ سره کومک وکړي.
ډیر مننه میرمن ولی. جرګې خپل مخالفان هم درلودل، ځینو دا جرګه بې ګټې بللې ده، چا بیا د جرګې د جوړولو پر څرنګوالي انتقادونه کړي دي. ستاسو نظر څه دی؟
البته دا ډېر نورمال پدیده ده چې وخت چې دوه نیو غټ کده مخشتلکی چې دا په تاریخ کې تقریبا په دغه شکل دغه شرایط لاندې فکر کوم چې په تاریخ کې اولین جرګه وه چې په دغه شکل جوړ شول تر دوه نی محدودیتو لاندې تر دوه نی تهدید لاندې چې د استابلیشمنت د خوا څخه دوی ته څومره تهدید متوجه وو. پر هغه سربېره منظور احمد پښتین ودغه ټولو تهدیدو ته لکه غار غونډې ودرېدي او دغه جرګه یې په دغه شکل عملي کړله. دا چې دوی ته به مخالفین وه البته باور مو وسه چې ډېر ژمن ملګري زموږ د جرګې تر دوهمې ورځې پورې دغه وه مطمئن نه وه چې آیا دا جرګه به مخته ولاړه شي، آیا دا به فیصلې وکولی شي، آیا دا به څه رقم دغه به یې حالت وي. نو د دغو نه معلومه حالت البته چې دا ټوله د هغه امنیت د خرابې څه چې موږ کلونه کلونه لسیزې ژوند پکښې کړی دی دا د هغه ثمره ده. او دا چې بالاخره د مشر په خرنګولو بیا چون دا یو ډېر بنسټیز ملي غورځنګ دی، د ټوله کارونه او ټوله فیصلې او ټوله شانې پر ملي منافعو پر ملي ګټو باندې ولاړ دي. بالاخره او په ډېر منچا او په ډېر دلاوري او په ډېر بهادوري و خپل تصمیم ته ودرېدل چې وخت چې موږ مشر ولیدی چې په دوغه نه سل په سلو کې په بهادوري ورته ولاړ دي، نو ټول غورځنګ او ټول ملت د دوه شاته لکه سپار ودرېدي. او دا په راتلونکي کې زه فکر کوم چې د دغه جرګې پر تاثیرات باندې به نور هم اضافه کړي. دا چې مخالفین و دا ډېره عادي او نورماله پدیده ده. زه فکر کوم چې په اوس حالت کې به ټول مخالفین راضي شي
دا
مثبت قدم.
مننه. 25 دقیقې بحث مول آزادی رادیو واورید. په دې بحث کې ملمانه و جلی ولی په هالند کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرتابه غړي دغه راز مالک بازای اروپا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ